بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه د 1442 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 14مه او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا سیاسي تبصره لرو چې د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلا کې د رای له حق څخه د ایران محرومول د امریکا اقتصادي ترهګرۍ نمیږي. ورپسې به د افغانستان له تکړه شنانو خبریال وحید مجده سره چې څو کاله مخکې په کابل کې شهید کړی شوی و د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت په هکله مرکه درته وړاندې شي. یادونه کوو چې دغه مرکه د شهید مجده د شخصیت د درنښت په خاطر دوباره خپروو. ورپسې رانی میرمنې پروګرام لرو او په اخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای د مشرۍ د پیلېدا په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوګوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. اول د خبرونو لنډیز. د غبرګولي د میاشتې 15مه نېټه د ایران د ملت د ستر اسلامي غورځنګ پیلامه وه. د ایران د ولسمشرۍ د کاندیدانو مناظره نن خپریږي او د افغانستان د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د غبرګولي 15مه د ایران د ملت د ستر اسلامي غورځنګ پیلېدل و. نن د شنبې ورځ ده چې د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه او د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه نیټه ده چې په 1442 هجري لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تاریخي پاڅون له کلیزې سره سمون خوري. د 1442 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې د 15مه نېټې پاڅون د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د بدلون پیچومې او د ایران د ملت د اسلامي غورځنګ پیلامه و. د ایران د پهلوي رژیم عوامل اته 15 کاله مخکې د غبرګولي د میاشتې په 15مه نېټه د قوم په پیزیا مدرسې کې د حضرت امام خمینی له اشوا کوونکي وینا وروسته په یوې ترخې پیښې کې په دغه سپېڅلي ښار کې د امام خمینی په کور باندې حملې سره هغه ونیوه. حضرت امام خمینی د حسینی شورا په ورځ د قوم په پیزیا مدرسې کې په یوې سختې وینا کې له اسرائیلو رژیم سره د ایران د باچا د اړیکو او د پهلوي رژیم له جنیتونو پرده پورته کړه. د ایران خلکو په بیلابیلو خارونو کې د امام خمینی رحمت الله علیه نیول کې دا ته په غبرګون کې د باچا رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وکړې. د دغو اعتراضونو په بهیر کې د ایران د باچا رژیم د امنیتي ځواکونو، ځپونکو ځواکونو، د قوم د پیزیا مدرسې په شمول په څارویو ډوله بریدونو سره ګڼ شمېر کسان شهیدان او ژوبل کړل او ډېر نور کسان یې ونیول. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو مناظره نن ترسره کیږي. ایران پرنس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشرۍ د 14م پړاو د انتخاباتو د کاندیدانو لومړۍ مناظره نن د تهران په وخت د مازیګر په 15 بجې کیږي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان به په دغه 3 ساعته مناظرې کې د اقتصادي موضوعګانو په هکله بحث او خبرې اترې وکړي. د ایران د ولسمشرۍ د 14م پړاو د انتخاباتو دوهمه مناظره به سبا او دریمه مناظره به د جون د میاشتې په 12مه نېټه ترسره شي. د ایران د انتخاباتو د کاندیدانو دغه منظره به په ژوندی ډول د ټلویزیون له لومړي چینل شبکې خبر چینل او ایران رادیو څخه خپره شي. د ایران د ولسمشرۍ د درلسم پړاو انتخابات د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 13مه نیټه ترسره کیږي. په انتخاباتو کې ګډون د هیواد لپاره ګټه لري. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیباب د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ټولو خلکو ته بلنه د هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره ملي انقلابي مجاهداتي دنده وبلله. هغه نن زیاته کړه، نن سبا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو لپاره ټولو خلکو ته د بلنې په هکله د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای غوښتنې ته لبیک ویل. د هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره یوه ملي انقلابي مجاهدتي وظیفه ده. کلیباب وویل، د ایران اسلامي جمهوري نظام له خلکو جوړ دی او د خلکو لپاره دی، او په انتخاباتو کې زیات ګډون به له ایران سره د ټولو دلچسپۍ لرونکو په ګټه وي. ولوسی حکومت داسې ژمنه چې عملي کولی نشي نه ورکوي. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشرۍ د دیارلسم پړاو د انتخاباتو کاندید ابراهیم رئیسی وویل، ولسی حکومت خلکو ته رښتونی او د ترسره کولو وړ ژمنې ورکوي. هغه زیاته کړه، د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت او د هغه د لارې د ځانګړنو په هکله شننه کول یو ضرورت او د راحل امام د پیژندلو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. ابراهیم رئیسی حکومت په هیواد کې د تر ټولو مهمې برخې په توګه یاد کړ چې د خلکو د چارو اداره کوونکی دی، او زیاته کړه، د چارواکو کړچار باید لا نورو څخه زیات د امام خمینی رحمت الله علیه کړنلارې او د هغه سیاسي سلوک او اخلاقو ته نږدې وي. هغه زیاته کړه، موږ په ایران کې ولسی ادارې لرو چې په خپله خوښه د خلکو لپاره خدمتونه کوي، خو د خلکو په خدمت کولو کې په لومړۍ کرښه کې حکومت ولاړ دی. د سیاستونو په اصلاح کولو سره د ایران مسایل حل کولی شو. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د ولسمشرۍ د دیارلسم پړاو د انتخاباتو یو کاندید امیر حسین قاضی زاده په دې خبرې سره چې د ایران حکومتونه د انقلاب له لومړیو څخه نه دي توانېدلي ځینې اساسي مسایل حل کړي وویل. دلیل یې دا دی چې د واکمنۍ د بلکې او د سیاستونو د اصلاح کولو هڅه یې ونه کړه، خو موږ د هیواد د جوړښت د اصلاح کولو کوشش کوو. هغه په یوې وینا کې چې شبکه خبر ټلویزیون خبره کړه، دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید شوی یاست وویل، ولسمشر زیات اختیارات لري او د سیاست جوړونې ډېرې شوراګانې او اجرایي اقدامات د ولسمشر په اختیاراتو کې شامل دي. د ایران د انتخاباتو کاندید امیر حسین قاضی زاده هاشمی د شیانو د بایدو کنټرولولو او له ګرانۍ سره د مبارزې لپاره د خپل پروګرام په بیانولو سره وویل، باید د ګرانیو علتونه وڅېړو تر هغه وخته چې له مالو سره چلند ونه کړو، زګیدل علت به چې ګراني دا رامنځته شي. د افغانستان د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د نورستان ولایتي ادارې چارواکو منلي چې د دې ولایت په لویدیځ کې د دواب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. ځایي چارواکو ویلي دي چې د دواب ولسوالۍ پرسونل د سیمې د مخاورو په منځګړیتوب سره په خوندي توګه وتلي دي. په ولسوالۍ کې هیڅ ډول جګړه او تاوتریخوالی نه دی رامنځته شوی. په سیمه کې انی کتونکو ویلي دي چې د نورستان ولایت د مندول ولسوالۍ کارکوونکو هم لا تیرو دوو کلونو راهیسې د دوا په ولسوالۍ کې خپلې چارې ترسره کولې، چې په دې توګه هغوی هم په خپله خوښه په مخه تللې دي. طالبانو هم خبری رسنیو ته ویلي چې تېر ماښام یې د نورستان په لویدیځ کې د دوا په ولسوالۍ کنټرول په لاس کې اخیستی. د نورستان ولایت ټولې ولسوالۍ له مرکز پورن سره د ملټوررو د تګ را تګ لر نه لري، له همدې عملی سکوت هم پر پارون اغیز نه لري. خو د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام ولسوالۍ چې د لغمان له دولت شاه ولسوالۍ سره په پوله کې پرته ده، د دواب او مندور ولسوالۍ سکوت به د دې ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیزه وکړي. طالبانو د افغانستان د عسکرو په مرکزونو بریدونه کړي دي. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د وسلوالو طالبانو ویان زابی الله مجاهد رسنیو ته په څو وړلګل شوي پیغامونو کې ویلي چې تېره شپه د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ دورانیو سیمه کې د افغان ځواکونو یوه غټه قرارګاه د دوی لاسته ورغلې ده. طالبانو بیا ویلي دي چې تېره ورځ د میدان وردګ ولایت بندچک ولسوالی لنګر سیمه کې د انتین په نوم غټه قرارګا سکوت شوې ده او نسګونو سرتیری هم ورته تسلیم شوې دي. په دې اړه مو د میدان وردګ ولایت له امنیتي چارواکو سره اړیکه ټینګه کړه خو بې ځواب پاتې شو. خو د یاد ولایت د ولایتي شورا استازی عصمت الله سیم تهران ریډیو ته د لنګر د پوستې د سکوت څخه بې خبري ښیي خو د دورنیو د سیمې د مرکز د سکوت خبره بیا تاییدوي. د دې تر څنګ د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو بل پیغام کې ویلي دي چې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د حسنکاري سیمه کې د افغان ځواکونو بل ستر پوځي مرکز هم سقوط کړی دی. ننګرهار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي ونیول شول. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار د ولی ویان د تاولا خوګیاڼي وایي تیره شپه د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د داعش ډلې د لوی حملو پلانونکي او پولي کوونکي نصیب الله د دغه ډلې مالي مسؤول ملا محمد نبی نیول شوي دي. له اسرائیلو سره بل جنگ به د سیمې څیره بدله کړي. فارس خبري اژانس اورګړې په غزې ترنګ کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس مشر یحیی السنوار ټینګار وکړ کچېرې له صهیونیست رژیم سره دوباره جنگ پیل شي د لویدیځې آسیا سیمې څیره به بدله شي. هغه نن د غزې د پوهنتون استادانو ته په وینا کې وویل د هغه د با وهمیت چې د 1940 میلادي کال د سیمې فلسطینیان او د لویدیځې غاړې اوسیدونکو څه موده مخکې په صهیونیست رژیم راوسته له توغندیو زیاتو او مقاومت هم صهیونیستي دښمن ته ثابته کړه چې د الاقصی جومات دفاع کول زموږ لپاره یو ستراتیژیک هدف دی. السنوار ویل د مقاومت بهیر په ورستی جنگ کې وتونې د صهیونیست رژیم چې د ځینو عربي هیوادونو په قبلی بدل شوی و مخاوني سیاو کچیر لانی وګر صهیونیست رژیم سره بیا جنگ پیل شي اسرائیل به د هیڅ حقیقي حمله د زغملو توان ونه لري او د لویدیځ سیاسي را به بیخي بدل شي. او پر راتلونکو دوشنبه ورځ د اسرائیل نوې حکومت اعلاني کې د فلسطین سما خبري اژانس نه پور ورکړ. د صهیونیست رژیم د پارلیمان مشر لووینویل پر راتلونکو دوشنبه ورځ به د یمنا غوند مشر او د یه شتید غوند مشر د نوباتي حکومت جوړیدل اعلان کاندي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د تهران یو عزت منور دن کو اوس بیوه سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوچ د ملګرو ملتونو په عمومي سامنے کې د رائل د حق د ایران محرومول د امریکا د اقتصادي ترهګرۍ بل پایلې نومیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش ویلی دی چې ایران په دغه ادارې کې د خپل غړیتو د پیسو په ورکولو کې د ځنډ کولو په علت د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې پر اساس په عمومي سامله کې د رای د حق له لاسه د ورکولو په حال کې ورغلی. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دغه موضوع ته په غبرګون کې په ټویټر پاڼې کې ولیکل. په داسې نړۍ کې چې توره او سپینه د ملګرو ملتونو د ایران د پوراوړي کې دا په دلیل په عمومي سمله کې د رای له حق څخه محرومه کړ. هغه څه چې پام ورته نه دی شوی دا دی چې د امریکا اقتصادي ترهګرۍ ایران ته اجازه نه ورکوي چې د خوراکي توکو پیسې ادا کړي او د ملګرو ملتونو د پور ورکول خو لویه خبره ده. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف جوه تکړه ملګری ملتونه کولی شي دغه پیسې له هغو یو سل لس میلیونو ډالرو څخه چې امریکا په وروستۍ سمندري غلا کې غلا کړل لاسته راوړي. د امریکا لخوا د یو سل لس میلیونه ډالرو د غلا کولو موضوع ته د ایران د خارجه وزیر اشاره لایوي ښکاره سمندري غلا وروسته د ایران د کابو 2 میلیونه او موتیلو په خرڅولو کې د واشنگټن وروستی اقدام و. اسوسیټډ پریس خبری اژانس ورځې مخکې په یو راپور کې ویل امریکا د اشیلاس په نوم د تیلو د کشتۍ 2 میلیونه بیرل تیل چې د متحده عربي اماراتو د پوجیرا په سواحلو کې نیول شوی و خرڅ کړی دی او هر بیرل تیل بای په کابو 55 ډالرو خرڅ کړی دی. ملګرو ملتونو ته د ایران د غړیتوب د حق د پیسو د نه ورکولو مسله په حقیقت کې باید په دوه اړخونو کې وڅېړو. لومړی اړخ د ایران د ډالرو عایدو او مالی سرچینو ته په لاسرسي کې محدودیتونه دي چې د امریکا د یو اړخیزه بایکاټونو د مالالو په علت د ایران له خارجي سرچینو د پیسو انتقالول له مشکل سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټریش دغه فیصله وښودله چې اصلي او مهمه مسله چې د ملګرو ملتونو عمومي سمله ورته پام نه کوي دا ده چې د غړیتوب د پیسو په ورکولو کې د ځنډ علت او نور ډېر تاوانونه چې د ایران خلکو د هیواد اقتصاد ته رسېدلي دي د امریکا اقتصادي ترهګري ده. خو د مسلې دوهڼ مړخ هغه جوړښتي کمزورتیاوې دي چې له ملګرو ملتونو د اوزاري استفادې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. د نړیوالو اړیکو کارپېژان مجید شجاعي په دې زمینه کې وویل په ملګرو ملتونو کې مالي مشکلات تل د دغه ادارې په کړچار باندې یوه غشیندونکې مسئله ده. هغه زیاتوي شاید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو د ویټو د حق په څنګ کې د ملګرو ملتونو په اقداماتو او فیصلو کې د توپیر یو بل موارد چې هغه یو نه لیکل شوی ویټو حق ونمو ملګرو ملتونو ته د مالی ډلیو ورکول او د بودیجې تامنول دي او هیوادونه له دې لارې په ملګرو ملتونو باندې نفوذ مالوي. د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو د هغه وخت سرمنشي بان کی مون په 2018 میلادي کال کې ویل له دغه ادارې سره د سعودي عربستان مالی مرسته سبب شوه چې په یمن باندې له حملو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو د خلاف ورزي کوونکو له پیره څخه د سعودي عربستان نوم وویستل شي. د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو اوس به د افغانستان له تکړه شنناند او خبریال وحید مجده سره مرکه درته وړاندې شي چې څوکه نامخکې په کابل کې شهید کړی شوی و. دغه مرکه د حضرت امام خمینی رحمت الله د شخصیت په هکله ورسره شوې ده. یادونه کوو چې دغه مرکه د شهید مجده د شخصیت د درنښت په خاطر دوباره تاسو ته وړاندې کوو.
مجد صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د غبرګولی د میاشتې 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی علیه الرحمه د رحلت له کلیزې سره سمون خوري چې په 1418 کال کې په همدې ورځ یې رحلت وکړ. تاسو د حضرت امام خمینی علیه الرحمه شخصیتی ځانګړنو په حق له زمونږ اوریدونکو ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام خمینی مبارک دیر کتابونه لیکل شوی دی، دیر مختلف کسانو په دې په دې حکله خبرې کړې دي، نه یوازې د ده دوستان او همیان بلکې د ده دشمنان هم چې د ده په باره کې څه لیکلې دي مجبور شوي دي په ځینو مواردو کې چې اعتراف وکړي چې واقعا دا یو بېساره شخصیت و او وکولای شو چې په یو داسې یو هېواد کې چې ډېر مهم هېواد و امریکا لپاره په هغه هېواد کې دی یو داسې انقلاب رامنځته کړي چې واقعا په دنیا کې که اوس وایي چې یوازینی هېواد دی چې استقلال کولی شي ادعا وکړي هغه ایران دی. دا استقلالیت او دا حالت چې اوس په ایران کې موږ ګورو دا د همغه انقلاب نتیجه ده چې امام خمینی رهبري وکړه. امام خمینی په دې داسې یو ځانګړتیا درلوده چې ده وکولی شو یو ملت داسې یو ملت مشر وګرځي چې ډېر کسان داسې فکر کوو چې دا شاید دوی سره وویشل شي، شاید چې نور رهبران هم رامنځته شي او په نتیجه کې په څو ډلو وویشل شي ایران. خو د امام خمینی رهبري داسې و چې هېڅ یو بل کس دا جرأت ونه کړي او دا نشي کولای شي د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کړي چې ایران په دوه ډلو وویشل شي یا کوم خاصه ډله د انقلاب نه مخالفت. په نتیجه کې موږ ګورو چې اوس بس له 30 کاله نه څلور لسیزې چې تېرېږي د دې انقلاب څخه اوس هم انقلاب ادامه لري. انقلاب هره ورځ خپل هغه فرعونه وهي. یو وخت داسې و چې امریکایان فکر کاوه چې د تعزیرات او د پنځون له لارې فکر کولی شي دا انقلاب ماتې سره مخامخ شي. یو وخت داسې فکر کېده چې د جنګ له لارې څخه دا انقلاب منځ لاړ شي یا د عقل منحرف شي چې په دې تورو کې د مکمنی رهبری او د هغه شاګردانو رهبری ټول دا د سټیشن دی چې اوس هم ایران د سیاسي هواد دی چې امریکا غواړي چې دا هواد سره خبرې وکړي او نوښت کوي چې هغه خبرې سره وکړي او هغه وایي چې موږ په خپل اصول باندې معامله نه کوو.
مجدہ صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ایران د اسلامي انقلاب او د اسلام دشمنانو دا تم لرله چې د امام خمینی علیه الرحمه په وفات سره به د ایران چې کومه دغه د انقلاب دا بهیر دی او دغه کشته چې کومه روانه ده د انقلاب دا به له مشکل سره مخامخ شي او انقلاب به نور ختم شي. خو موږ ګورو چې د امام خمینی د رحلت په درشل کې د خبرګانو شورا کې ناسته او په ډیر درایت سره یې حضرت آیت الله خامنئی صاحب د اسلامي انقلاب د راتلونکو مشر او لارښود په توګه وټاکه. تاسو په ټول کې د انقلاب په چلولو کې او د امام خمینی نورسته د دغه بیړۍ ساحل ته پرسولو کې د آیت الله خامنئی لیاقت او شایستګۍ ته په کوم سترګه ګوره؟
بېل شک دا مسله ډېره مهمه ده. یو خبره دا و چې ویل کېده چې هرڅه و امام خمینی یو رهبر و او شاید چې د ځایناستي چې کوم کسان راځي او کوم سینګل چې راځي او کوم شخص راځي هغه د ده لارې څخه منحرف کېږي او ډېر دښمنان په دې امید کې و چې داسې یو حالت رامنځته شي. خو اوس چې موږ حالاتو ته ګورو بالکل دا جواب تکیږي چې هغه امیدونه چې د دې انقلاب مخالفین دښمنان درلوده هغه ټول خاورې سره خاورې شوې. د آیت الله خامنئی رامنځته کېدل د ایران د رهبر په صفت د انقلاب د رهبر په صفت اوس هغه امیدونه او هغه هیلو چې دښمنان درلوده مخصوصاً مشکلات درلوده هغه ټول خاورې سره خاورې شوې او هغه انقلاب د انقلاب د ادامې لپاره همدغه شخصیت ته ضرورت دی چې د امام خمینی د شاګردانو څخه یو تکړه شاګرد اوس د هغه ځایناستی دی او رهبري کوي ایران په هماغه اصولو باندې چې امام ورته ټاکلی ده او خطوط چې هغه ورته له مخکې نه مخکې ترسیم کړی و چې باید څه وت وشي. نو دا انقلاب به ادامه ولري او انشاءالله چې د یهود او نصارا هغه دسیسې چې د اسلام او مسلمانانو پر ضد لري هغه د ایران د نوښتګر مشر په مټ انشاءالله خاورې سره خاورې شي.
ډېره ډېره مننه مجدہ صاحب.
ایرانی میرمنی ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې د ایرانی میرمنې ترنبان لاندې له یو پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سماو سره
ستاسو حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې د پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو دوستانو په ورستیو کې مو اوریدلې دي چې یوه ایرانۍ میرمنه د نړۍ د فوتسال ټیم د بهترین ګول کوونکي په توګه کاندیده شوې ده. فوتسال لوبه پلنټ سایټ د هر میلادي کال په پای کې د نړۍ د فوتسال لوبې د بهترین انتخاب او معرفي اقدام ترسره کوي. دغه معتبر او باوري سایټ د 2000 کال په انتخاب کې د ایران د مصر افسانجان لوکډلې میرمنو د فوتسال ګول کیپره میرمن زینب کرمی د نړۍ د فوتسال لوبه د لسو بهترینو ګول کیپرو کې راوستي ده. د میرمن کرامي سیالان په دې برخه کې د برازیل، پرتګال، اسپانیا، ایټالیا، روسي او جاپان ګول کیپران دي.
په وروستیو دو کلونو کې په دغه برخه کې د ایران د میرمنو د فوټسال ملي ټیم تجربه کاره فرزانه توسلی و چې وتوانېده په پرله پسې دوه کاله د نړۍ د شپږم او اووم مقام خپل کړي. خو د ایران د فوټسال د لیګ او کافا ټورنمنټ کې د اتلولۍ کلب او ملي ډګر کې د ځلېده په خاطر فوټسال پلانټ سایټ د 2000 میلادي کال لپاره زینب کرمی وټاکل. خوږو دوستانو، فوټسال د حال د ننه فوټبال لوبې ته ویل کیږي. فوټسال د فوټبال په شان بال سره ترسره کیږي چې په کوټی ځای کې ترسره کیږي او د کمې فضا په خاطر زیات خوځښت لري. فوټسال لوبه د زیات خوځښت په درلودلو سره یو ډول سرعتي فوټبال دی. د ایران د میرمنو د فوتسال ملي ټیم د ایران په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ګډون کوي او د ایران د فیډریشن په وسیله منظمیږي. د 1999 لمریز کال په غوی میاشت کې د فوتسال ملي ټیم په جاپان 5 ګولونه ووهل او د آسیا اتله شوه. ایران په هغو سیالیو کې چې د تایلند په قربتوب سره ترسره شوي، له دې مخکې جاپان د ترکمنستان او چین په وړاندې بریالی شوی وو. په سیمی فائنل لوبو کې هم او ویتنام ته ماته ورکړې وه. میرمن فرشته کریمی د دوهم پړاو لپاره د آسیا د ارزښتمنې لوبغاړي په توګه معرفي شوې وه. سارا شیربیگی او فاطمه اعتدادی د 2013 کال د ګول کیپرانو د لیست په سر کې راغلي. د خانم ګل تندیس یا میډال هم شیر بیگی ته چې دوه ځله یې هیټریک کړی و ورکړل شوی او فرزانه توسلی د دغو سیالیو د بهترینې ګول کیپرې په توګه انتخاب شوی. ایران همداراز د دغو سیالیو د اخلاق ټیم په توګه هم انتخاب شوی دی او د ایران ټیم کپتانه میرمن نسیمه غلامی د ځوان مردانه لوبې انعام هم ګټلی دی. زینب کرمی هغه زیارکشه او خوش اخلاقه میرمنه ده چې له ژوندې یوازې دوې لسیزې تیرې شوې دي او ورزش یې له 9 کلنۍ په والیبال سره پیل کړی او د فوټبالستانو د کارټون په لیدلو سره یې له دغه ورزش سره مینه پیدا شوې ده. دغه 20 کلنې اصفهاني ګول کیپره توانېدلې ده د میرمنو د فوټسال په لیګ برتر کې په خپل دریم شتون کې د مصر افسنجان له ټیم سره یو ځای د لیګ برتر اتلوالۍ ترلاسه کړي او په ډیرو کمو ګولونو خوړلو سره د سیالیو حیرانۍ راپارونکي شي. هغه وایي د لومړي ځل لپاره له ملي ټیم سره سریلانکا ته وبلل شوم او له هغه وروسته له 1800 کلونو کم ملي ټیم کې وم او زما د لنډ قد په وجه تل د ګولر په توګه څلرمه وم. په 1993 کال کې مربی پر ما باور وکړ. د درېمې برخې په سیالیو کې چې د ځوانانو د ملي ټیم په جوړولو سره په یو وخت د ځوانانو ملي ټیم ته وبلل شوم او په فوټسال کې پاتې شوم. تیر کال و چې آسیایي سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د نیلوفل اردلان په سر مربیګرۍ سره د کافا د سیالیو اتل شو. Thank you.
خوږو دوستانو، زینب کرمی د فوتسال په هرې لوبې کې د ټیم د دروازې بند ساتل خپل یو هدف ګڼي، تر څو د خپل ځان په ثابتولو سره د تخنیکی کادر باور ته ځواب ووایي. هغه وایي د فائنل په لوبو کې زما ورکوټې شانته تیروتنه د ټیم د سبا ماتې سبب کیږي، او د خدای شکر کوم چې د کمو ګولونو په خوړلو سره بهترین دفاعي کرخه ترلاسه کړو. هیله کوم له خپلې بیلګې بره لاړه شم، او په زیات لوړ الوت سره سره غواړم د نړۍ بهترینه ګولره یا ګول کوونکې هم شم. زینب کرمی په سپورت کې اخلاق په پرمختګ کې مهم اصل ګڼي، او زه وایي چې هر څومره چې یو ورزش کوونکې انکساره وي نو بریالی به وي. د مصر افسنجان ټیم مربی تل موږ ته دا خبره کوي او له موږ غواړي چې په هغه عمل وکړو، او هغه هم توکل، توسل او هڅه ده. زه هم دې نتیجې ته رسیدلی یم، هر ورزشکار چې هڅه وکړي خدای ویني او هغه ته بهترینه لاره ښیي او بهترین ورپاره ترسره کیږي. زه په فوتسال لوبې سره خدای ته هم ورسیدم.
د فوتسال بهترین ګولر کاندید زیاتوي څوک انکار نشي کولای چې سپورت د بدن روح د پیاوړتیا او ټولو د ودې او لوړتیا لپاره یو رغنده تربیتي بهیر دی. زموږ په دینی تعلیماتو کې هم روحي تربیت او پالل د بدني ورزش په څنګ دی. زموږ دین د ځوانانو تاندوالي، شادابي او د روح او جسم د پیاوړي ساتلو ته ډیر پام کوي، او له انسانانو غواړي یوې نیکمرغې او سالم ژوند ته د رسیدو لپاره لاره پیدا کړي. زه باوري یم په دې زمینه کې ورزش یو بهترین اوزار.
خوږو دوستانو، په اوسنۍ دنیا کې هیڅ داسې یو سپورټي څانګه نشته چې مېرمنې پکې ملګرتیا ونه لرل شي، خو دغه ګډون اندازه په هر څانګه کې او هر هیواد کې توپیر لري. کلتور یا د ځینو هیوادونو قوانین په تیره بیا اسلامي هیوادونو په ځینو څانګو کې د مېرمنو د شتون لپاره محدودیتونه هم شته، او هم په ځینو څانګو لکه باکسینګ، کشتی، وزن او چتولو په شانو سپورټي څانګو کې لسړې او ډېرې کمی دي. خو د ټینس، جمناسټیک، ساحلي والیبال وغیرہ ځینو لوبو کې لسړې سره برابرې یا زیاتې هم دي. ځینې نور څانګې لکه نیٹ بال او سافټ بال په زنانه ورزشي څانګو مشهوري شوې دي. په ایران کې مېرمنې او سړي د ژوند فعالیتونو او بشري حقوقو سره اړوند ټولو فعالیتونو کې ګډه او یو شانته اجازه لري. البته اسلام ځینې کارونه د مېرمنو لپاره مناسب نه ګڼي، ځکه چې د هغو له بدني ترکیب سره سمون نه خوري. ځینې کارونه هم له سړیو سره ښه نه ښیي، ځکه چې د هغو له بدني او اخلاقي وضعیت سره سمون نه خوري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې به فرمایي دا موضوع له دې سره اړه نه لري چې مېرمن کولی شي د اجتماعي فعالیتونو په میدان کې وي یا نه وي. د کار ویشل د دغه کار د اقتصادي زمینو، شوق او امکاناتو په اساس دی. نن سبا موږ کولی شو چې په پریکنده توګه ووایو هر سپورټي حرکت چې اجتماعي، مادي او معنوي ستونزه او غمیزه رامنځته نه کړي بے شکه د اسلام د تایید وړ ده، او له تایید زیات د اسلام د منلو او هڅولو وړ ده، او هغه یو ارزښت ګڼي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایرانی مېرمنې د دغه پروګرام د وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر ته مستاسو له حضور اجازه واړو.
خاد او آباد اوسئ.
دل او مهربان رهبر درانو او محترمو دوستانو د دې زیب شاهین
او زه فاطمی
مقتدر او مهربان رهبر نومي پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې دا پروگرام تاسو د پام او استفادې او دلچسپۍ وړ وګرځي.
عزتمنو اوریدونکو، د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شان د بی مثال شخصیت له رحلته وروسته چې کاریزماتیک انقلابی او بدلون رامنځته کوونکی شخصیت او زیات محبوبیت درلوده، د ایران دښمنانو دا ګمان کاوه چې د امام له تلو نه پس به اسلامي انقلاب هم له منځه لاړ شي، خو هغوی نه پوهېدل چې سید علي خامنه ای د خمینی د مکتب روزل شوی دی او د هیواد په ډیرو سختو بحرانونو کې د امام ملګری مرستندویه او د سخت مقابلې مرد میدان دی. اوس د آیت الله عظما سید علي خامنه ای د مقتدرانه رهبرۍ له 2 کلونو وروسته حتی د اسلامي انقلاب دښمنان هم اعتراف کوي چې دوی د امام خمینی رحمت الله علیه لار او د انقلاب اهداف په ډیر ښه شکر لارښوونه کړې دي او هوشمندانه رهبرۍ سره کړای شوي دي اسلامي ایران د دښمنانو له مختلفو دسیسو څخه تیر کړي او د لویدیځې آسیایي سیمې له ټولو په امن او مقتدر ایواد بدل کړي. د امریکا د پخوانی خارجه وزیر مرستیال او د جارج بوش لوړوتبه صلاحکار کانډولیزا رایس د آیت الله عظما خامنه ای په باره کې وویل، د ایران رهبر کولی شي هغه پلانونه چې ډیرو غوره ذهنونو او د زیاتو بودجو په خرڅ کولو سره په ډیره اوږده موده کې برابر کړي دي او ماهرو مجریانو چې اجرا په غاړه اخیستې ده په یوې وینا سره شنډ کړي. اوس د برمناک اسلامي انقلاب له کامیابۍ څخه د 2 کلونو له تیرېده او د آیت الله عظما سید علي خامنه ای د رهبرۍ د 2 کلونو د ځلانده دوران له لاسته راوړنو وروسته د انقلاب نیالګۍ په یوې ګورې ونې بدل شوی دی چې له هر لورې له پاڼو او میوو ډکه ده.
امام خمینی رحمت الله علیه په مختلفو وختونو کې تاکید کړی و چې له هغه وروسته آیت الله العظما سید علي خامنایی د رهبرۍ د درنې ذمهوارۍ په غاړه اخیستلو قابلیت لري. هغوی په یوې غونډه کې فرمایلی وو، که غواړی د ښاغلي خامنایی په شان یو تن پیدا کړی چې په اسلام ژمن او خدمتګزار وي او د زړه له تله په دې باوري وي چې د دغه ملت خدمت وکړي، نو پیدا به نه کړی. زه دې له ډېرې اوږدې مودې راهسې پیژنم. ارواخاد امام آیت الله العظما سید علی خامنائی ته د لیک په یو برخه کې هم لیکي، زه چې له انقلاب نه کلونه کلونه مخکې له تاسو جناب علي سره منځ دې تعلقات لرلی دي او هغه تعلقات تر اوسه باقی دي. جناب علي د اسلامي جمهوریت یو توانمن مټ بولم او پوهیگم چې د دوستانو او په اسلام او اسلامی اصولو ژمنو کسانو ترمیز له هغو نادرو کسانو څخه یی چې لکه د نور رڼا ورکوي.
آیت الله عثمان سید علی خامنه‌ای مهم خصوصیت په لومړی مرحله کې په خدای پاک باندې ایمان او په الهی وعدو باندې اطمینان دی. دوی په پروردگار باندې پوخ ایمان، ژور توکل او ورسره خالصانه تعلق لري. هغه د ټول قرآن مجید حافظ دی او له الهی آیتونو سره مینه او دلچسپی لري. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د دې خصوصیت په باره کې وایي: له هغو مواردو څخه چې باور لرم د دوی د ځانګړو شخصیتونو برخه ګڼل کیږي. په خدای پاک باندې د امام خامنه‌ای ډیر زیات اعتماد دی. دا چې د اسلامي جمهوریت به چلولو، د امت پر رهبری کولو، له امریکا او د دنیا له طاغوتانو او مستکبرانو سره د مقابله په ترسره کولو کې د امام خامنه‌ای ذمہواری د زیاتوالي په اندازه یو ذمہواری په غاړه ولري او د مستضعفانو او مظلومانو ملاتړ وکړي، د ډیرو سخت مقابلو میدانونو ته لاړ شي. که خپل آیت الله عظما خامنه‌ای په خدای پاک باندې د اعتماد د لوړې درجې ته وی رسیدلې، نو هغه بل چاته نشو منتقلولای.
د کورنی او بهرنی سیاست په ډګر کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ژور نظر او دښمن پیژندنه مثالی چاره ده. د سیمې او نړۍ په شمول د دنیا له ورځنیو مسایلو څخه آگاهي، په خاصه توګه د ایشیا په لویدیځه سیمه کې د امریکې د مستکبرانه سیاستونو پیژندنه، په خاصه توګه د ایشیا په لویدیځه سیمه کې د امریکې د مستکبرانه سیاستونو پیژندنه، د دوست او دښمنو حکومتونو په سیاستونو د پوهې تسلط لرل، له ګاونډي او نورو هغو هیوادونو سره چې د امریکې او اسرائیلو له سیاستونو ملاتړ نه کوي، له مینې او مهربانۍ نه ډک تعلق، له ګاونډي هیوادونو سره د مقاومت له محاذ سره مرسته، له اسلامي امت څخه ملاتړ او د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ له تفرقه اچولو سره سخت مخالفت، له فلسطین او ازادي بخونکي غورځنګونو څخه پوره ملاتړ، د بهرني سیاست په برخه کې د آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای ځینې مهم سیاستونه دي. آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د امام خمینی رحمت الله علیه په شان د سلطه غوښتونکو حکومتونو په دروغو خبرو او وعدو اعتماد نه لري، او په سیمه او نړۍ کې د امریکې، اسرائیلو او د هغوی د انډیوالانو له مستکبرانه سیاستونو سره مخالف دي. د دوی دغه نظر د امام خمینی رحمت الله علیه په شان د سوچه اسلام له تعلیماتو څخه اخیستل شوی دی چې دین له سیاست جدا نه بولي، بلکې د دین له ازادي بخونکو تعلیماتو په بنیاد تل د ظلم په مقابل کې ټینګ ودرېږي او له مظلومو او تر ستم لاندې خلکو څخه ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره په خپله یوه کتنه کې ولیکل: ما د ایران له رهبر سره په کتنه کې هغه ټول خصوصیتونه چې د عیسی مسیح علیه السلام لپاره لیکل شوي دي په آیت الله خامنه‌ای کې ولیدل، او دغه خصوصیتونه او صفات راته متجلی شول. په ایران کې یو ستر د حکمت خاوند ناست دی چې زما ذهن کې نه راتلل چې هغه به په دومره اندازه هر اړخیز نظر ولري. هغه یو حکیم، دانشور او پوه شخصیت دی چې د ایران فیصلې او د سیاست برابرول له هغه سره تعلق لري. د هغه د زیاتې پوهې، فهم او زیاتې هوښیارۍ په شتون سره ایران له هیڅ خطر سره نشي مخامخې دی. زه له هغوی سره په کتنه کې د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په حقیقي معنا، د ولایت فقیه او د دینی علماو په مفهوم چې مې اورېدلی و پوه شو.
آیت الله عظما سید علی خامنئی په خدای پاک باندې د اعتماد او له هغه سره د خالصانه تعلق په سیوري کې په خلکو باندې زیات اعتماد او تکیه لري. دوی ځان د خلکو خدمتګار بولي او د هیواد په چارواکو تاکید کوي چې د خلکو په معیشتي او رفاهي حالت ته غور وکړي او ځانونه دې د هغوی خدمتګاران وبولي. دا په داسې حال کې دی چې دوی ځان د قناعت له ککړتیا په پاکۍ او سادګۍ سره ښکلی کړی دی او ډیر ساده ژوند لري. دوی حتی خپل اولادونه د سیاست او اقتصاد او ډګر ته لننوتلو او د خپل ځان له عنوان څخه له استفادې کولو منع کړي دي او اولادونه یې په علمي او دینی مرکزونو کې د علم په زده کړو او تدریس بوخت دي او هغوی هم یو ساده ژوند لري. معظم رهبر په مختلفو ډګرونو کې په پلارنی توګه او زړه سواندۍ سره د خلکو ملاتړی دی او د دوی نصیحت سپارښتنې او د تګلارې ټاکل د خلکو د اقتصاد او د پرمختګ د ځوانانو لپاره د کار د بازار د رونق په هیواد کې د سلامتیا د اندازې د زیاتېدا او اسلامي ایران د عظمت او لوړتیا د بخښلو پر اساس دی. لا خلکو سره د مینې او مهربانۍ نمونه د کرونا وایروس د خپرېدو په وختونو کې د دوی په کارکردګۍ لیدلی شو. دوی د دغو وایروسو په داخلېدو سره خلکو ته د امید او هیلې په ورکولو سره هغه له الهي امتحانونو او ازمایښتونو څخه وبلل چې صبر ته ضرورت لري. آیت الله عظما سید علی خامنئی همدارنګه د خلکو د سلامتیا د ساتلو لپاره هغوی د روغتیایی ادارې لخوا د روغتیایی پروتوکولونو پوره خیال ساتنې ته راوبلل. دوی د خلکو وغوښتل چې له غیر ضروري سفرونو دی ډډه وکړي او په ټولو ځایونو او فضاګانو کې دی ماسکونه واچوي. دوی همدارنګه هیواد له طبي عملې څخه په پوره ملاتړ سره د هیواد ټولې ادارې وګمارلې چې د ذمهواریو په احساسولو سره دی د روغتیا له وزارت سره ملګرتیا وکړي او خپل ټول وسایل او امکانات دی د دغه وزارت په اختیار کې ورکړي. دا کرونا په ورځو کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی له نورو اقداماتو څخه د مؤمنانه مرستو په عنوان سره په ټول هیواد کې یو پلان و چې بیا هم ځوانه پرګنه پکې تر ټولو مخکې وه. مؤمنانه مرستې د کرونا په دوران کې له زیانمنو پرګنو سره د مرستې لپاره د یو زړه توپ مشق دی چې په هیواد کې له یو بل سره د یو زړه توپ او مینې ښکلې فضا متجلی شي. د معظم رهبر په سپارښتنه د کرونا په دوران کې ضرورتمنو ته د خلکو لخوا په سلګونو زره مؤمنانه مرستې وړاندې شوې.
له ځوانې پرګنې سره زیاته مینه د معظم رهبر له نورو ځینو خصوصیتونو څخه دي. دوی له ځوانانو سره د مینې د څرګندولو تر څنګ په دغه متحرکې او انګیزه لرونکې پرګنې باندې د پوره اعتماد په اړه خبرې کړې دي. دوی فرمایي هر ځای کې چې موږ په ځوان نسل اعتماد وکړ مخ په وړاندې لاړو. آیت الله العظما سید علی خامنئی باوري دی چې له متخصصو مؤمنو او انقلابي ځوانانو په کار اخیستنې سره هیواد کې د تولید رونق خنډونه ختمیږي او د روزګار د ګرانۍ د کمیدو د خلکو د ښېګړې او صادراتو په شان مسایلو ښه چټکتیا ولرله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر تر 200 کیلومترو پورې فاصلې سره د نښویشتونکو بالستیک او کروز توغندیو په شمول د ستاینې وړ پوځي تولیدات په مؤمنو انګیزه لرونکو او نه ستړې کیدونکو ځوانانو د اعتماد نتیجه بولي. همدارنګ د نړۍ د ناباورۍ ترمنځ د ایټمي انرژۍ ترلاسه کول، د یورانیمو پخول، د ایټمي طبي ضرورتونو پوره کول په ځوانانو باندې د انقلاب د معظم رهبر د پوره اعتماد نتیجه ده. آیت الله العظما سید علی خامنئی هر کال له ځوانو شاعرانو، محصلینو او ځوانو ساینسي، علمي او کلتوري پوهانو سره لیدنې کتنې لري او په دغه لیدنو کتنو کې د ځوانانو خبرو ته په خاص مینې او دلچسپۍ سره غوږ ږدي. دوی ځوانانو ته سپارښتنه کوي: زما خوږو عزیزانو، د ځوانۍ دوره د توانایۍ دوره ده. دغه توانایی پکار دی په کوم سیزونو کې استعمال شي. زما په باور پکار دی په مهمه توګه د علم او پوهې په زده کړې، د نفس او روحیې د پاکۍ او ځان کې د تقوا پر رامنځته کېدو او ځان کې د بدني ځواک په پیدا کولو کې چې ورزش او لوبې دي وکارول شي. دغه درې موارد مهم دي. یعنی که په یوې لنډې جملې کې لما پوښتنه وشي چې له ځوانانو څه غواړي، نو اوبه وایم چې زده کړه، د نفس تزکیه او ورزش یا لوبې. زه فکر کوم چې ځوانان پکار دي دغه درې خصوصیتونه تعقیب کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د مقتدر او مهربان لارښود ترنوان لاندې د غزانګړي پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.